د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ورستې خبري مجلې پاتې دي. دغه خبري مجله مو د په پوره شپږ بجو پیل شوه. تر شپږ نیم بجو به تاسو ته په دې خبري مجله کې د افغانستان او د نړۍ د نن ورځې پر مهمو خبرونو معلومات وړاندې کړو. وابه چې جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان روابط ډېر مهم دي، خو ویلي دي چې نوی حکومت دې احتیاط کوي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سنا د مجلس له نننۍ غونډې خبر شئ چې د افغانستان پر نوي حکومت یې غږ کړی دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره دي د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه نه کوي. د رپورټونو نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. اول به وار ورکو ملالی بشیر ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزی چې د واک موده مخ په ختمېدو ده وویل چې د راتلونکو پنځشنبه یا جمعې په ورځ به له ارګه کډه وکړي. نن سهار د پېښور ښار په صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې شاوخوا څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. لومړی کورنی خبرونه. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن غرمه یوه بجه د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل سیمه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دوی د معلوماتو له مخې وژل شوي د وسلوالو طالبان مهم غړي دي. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې وژل شوي د دوی ملګري نه بلکې ملکي کسان دي. ولسمشر حامد کرزی چې د واک موده مخ پر ختمېدو ده وویل چې د راتلونکو پنځشنبه یا جمعې په ورځ به له ارګه کډه وکړي. ښاغلی کرزی نن له دولتي چارواکو سره د مخښې په غونډه کې وویل چې د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ به په رسمي توګه واک هم نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی ته وسپاري. ښاغلی کرزی وویل چې له ارګه به له وتو وروسته د نورو عادي افغانانو په څیر په کابل کې ژوند وکړي.
رئیس جمهوریت تحلیف ورکوو نوی رئیس جمهور ته او نوی رئیس اجرائیه به راځي او موږ به ستاسو هلته خدای پاماني کوو، رخصت به درسره کړو. خو په دې خاورې کې به درسره یو، په همدغه کابل کې به درسره یو. زه به د دې نژدې یو ځای کور لرم، مامین صاحبان به د دې اوسېږي.
نوموړي د غونډې په برخوالو غږ وکړ چې د نوي ولسمشر او حکومت سره په پوره وفاداري مرسته وکړي. د افغانستان د منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویاند وایي چې د لوړی تر مراسمو وروسته به د نوې کابینې پر جوړېدو کار پیل کړي. د ډاکټر اشرف غنی ویاند طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د تشکیل پر مهال به لوړتیا او اهلیت پرته نور معیارونه په پام کې ونه نیسي. ټاکل شوی د نوې ولسمشر د لوړی مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. نن سهار د پېښور ښار په صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې شاوخوا څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. پولیس وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم هدف یو مشر پولیس چارواکی و، خو دا چارواکی د پیښې له ځای روغ رمټ وتلی دی. د پولیسو یو مشر چارواکی فیصل شهزاد وویل د نننۍ بمی حملې هدف د ګرمن خالد جاوید په نقشه کول و. امریکا او ځینې عرب هیوادونو په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد هوایي بمباری پیل کړی دي. مخکې دا هوایي بمباری تر عراق محدود وي. د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل هغه عرب ملګري هیوادونه چې په دې عملیاتو کې برخه اخلي اردن، سعودي عربستان او خلیجی هیوادونه بحرین، قطر او متحده عرب امارات دي. اعلامیه زیاتوي چې امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې سره اړوند وسلوالو پر ضد څوارلس هوایي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې له جنګي جټ او بم غورځوونکو الوتکو او توغندیو څخه کار اخیستل کیږي. روسیا وایي د امریکا په مشرۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د سختریزو په نښه کول د سوریه پر خاوره د تیری په معنا ده. د مسکو له هغه وروسته انتقاد وکړ چې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا او د ملګرو هیوادونو ځواکونه په سوریه کې د مشکوکو اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری پیل کړه. دا هوایی بمباری مخکې یوازې تر عراق محدوده وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل داسې عملیات یوازې د سوریې د حکومت په موافقه یا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه ترسره کیدای سي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه زیاتوي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ټولې نړۍ په مشترکه اقداماتو پر مخ یوړل سي. په دې اعلامیه کې پر امریکا تور پورې سوی دی چې د خپلو سیاسي جغرافیایي هدفونو لپاره د سوریې خپلواکي تر پښو لاندې کوي. په دې اعلامیه کې ویل سوي داسې کارونه یوازې کړکېچ زیاتوي او په منځني ختیځ کې حالت نور هم بې ثباته کوي. او په اوکران کې روسیه پلوه جلا غوښتونکي وایي د سپتمبر د شلمې د اوربند په احترام دواړه خواوو د جګړې له لومړۍ کرښې څخه توپونه پر شا کړي دي. د اوربند د توافق له مخې د اوکراین پوځ او د دونیتسک او لوهانسک یاغیان باید په منځ کې 1.5 کیلومتره خاوره پرېږدي. په جګړه کې ښکېل د دواړو خواوو پر شا کېدل به اوربند قوي کړي. دا اوربند په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام دی. په دې جګړه کې د اپریل د میاشتې را په دې خوا 10,000 خلک وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د روسیې او لویدیځ خپلمنځي اړیکې هم زیانمنې شوي دي. د دونیتسک پر خپل سر اعلان شوي صدر اعظم الکساندر زاخراچینکو وویل جلا غوښتونکو ځواکونو توپونه پر شا کړي دي، خو یوازې په هغو سیمو کې چې پکښې د اوکراین ځواکونو هم دا کار کړی دی. په لوهانسک کې هم جلا غوښتونکو د اوکراینی ځواکونو د پر شا کېدو خبر ورکړی دی.
دا ازادي رادیو ته دغه خبري مجله مو تر شپږنی مو وجوده. د افغانستان پلونکی جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان نوی حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د هیواد اړیکې ډیر مهم دي، خو ویل چې احتیاط وکوي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پر بهرنۍ پالیسي سربیره په افغانستان کې پر امنیت خبري وکړې او ویل
امریکای دا سوال نه غوښته خپل اهداف یې درلود. دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شکه غوښته، یو یې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدن ورته حاضر نه وو. دوهم یې د افغانستان
په دې خبرونه کې بواري چې پاکستانی سیاستوال په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقه ته په څه نظر ګوري. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان سنا پر نوي حکومت ژغ کړی دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره دی د امنیتي تړون په لاستیک کې بیړه نه کوي. په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې وضعیت ته کتنه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تایید کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد هوایی عملیات پیل کړي، خو د روسیې حکومت پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا د سوریې د خاورې پر بشپړتیا تیری دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو پخوانیو کاندیدانو اشرف غنی احمدی او عبدالله ته چې اوس یو منتخب ولسمشر او بل په افغانستان کې د نوي حکومت د اجرایوي مشر په توګه معرفي سوي دي ټلیفون کړی او دوی ته د ملي وحدت د حکومت په جوړولو مبارکي ورکړې ده او د دواړو څخه پاکستان ته د ورتګ غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې به ورسته د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. اول به د جمهور رئیس حامد کرزی د نوي روڅر جزئیات واوري. ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان د حکومت له یشمیر چارواکو سره د خدای پامانی په غونډه کې وویل چې په افغانستان د افغانستان روابط د امریکا له متحدو ایالاتو سره ډیر مهم دي او د افغانستان راتلونکي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په غربي هیوادونو سره د خپل روابط ټینګ ساتي خو احتیاط کوي. جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې پر امنیت په خبرو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو او پاکستان نه غوښتل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، نو له دې امله د دې حکومت په دیار لسو کلنو کې بی امنیتي و. اسد الله لودین رپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی چې د واک موده په ختمېدو ده د لومړي ځل لپاره په واضح توګه د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه. حامد کرزی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې له دولتي چارواکو سره د مخه په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې پاکستان او امریکا په تیرو ډیر لسو کلونو کې په افغانستان کې د خپل غوښتنو په لټه کې وو. که څه هم خاغلی کرزی د امریکا اهداف او غوښتنې مشخص نه کړي، خو زیاته کړه چې پاکستان د ډیورن کرښې د رسمي کېدو او د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د کنټرول غوښتونکی وو. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د جګړې د دوام اساسي لاملونه هم د دې دواړو هیوادونو لاسوهنه وګڼله.
د دې جنگ د خلاصون لپاره زما هڅه څوار لاس کاله شدید ترین هڅه وه. شل ځلې پاکستان ته ولاړم، د سولې هڅه مو ډېره وکړه خو نه کېده. او دلیل یې هم معلوم و، دلیل یې دا و، یو امریکې دا سوله نه غوښته، خپل اهداف یې درلود. دوهم، پاکستان د افغانستان څخه دوه شیان غوښته، یو یې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدا ورته حاضر نه وو، دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت.
حامد کرزی له دې وړاندې هم په امریکا او پاکستان ورته انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان د سولې کلي هم د همدې هیوادونو په لاس کې ده. خو امریکایي او پاکستانی چارواکو له دې وړاندې افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې صادقانه همکاري کوي. حامد کرزی له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې لپاره عملي کار ونه کړي، په افغانستان کې سوله نشي راتلای. ښاغلی کرزی که څه هم د پاکستان د ملکی چارواکو د صداقت یادونه وکړه، خو وی ویل چې ځینې نورې کړۍ د پاکستان د دې چارواکو د صداقت مخه نیسي.
سوله تر هغه نه راځي چې پاکستان او امریکې غوښتنه وي. کله چې دوی وغوښته بیا راځي، یو وضاحت باید ورکړم چې په پاکستان کې د پاکستان ملکی واکمنان که زرداری صاحب که نن میاں نواز شریف صاحب دي، دوی جوړه غواړي، دوی هم د هند سره جوړه غواړي او هم د افغانستان سره غواړي، خو نه پرېږدي. نن چې سهارات په پاکستان کې روان دي، دا ټول پاکستان کې دننه د غرض لاسونه دي او بهرني لاسونه دي.
څېړونکي بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت د تیرو دیارلس کلونو هڅې هم ناکامه بولي او وایي علت دا و چې د سولې لپاره د حکومت د ټولو چارواکو نظر یو نه و. دوی وایي چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د ملي وحدت حکومت باید له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره نوې لارې چارې ولټوي څو افغانان نور له جګړې خلاص شي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان نوی حکومت ته ځینې سپارښتنې وکړې، خو د جمهور رئیس حامد کرزی د دغو سپارښتنو څخه نوی افغان حکومت څومره ګټه اخیستلی شي؟ دا پښتنه په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی کتونکو اسحاق اتمر څخه د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان کړی ده. ښاغلی اتمر په ځواب کې وایي
کرزی صاحب دغه تجربې له مخې چې لري او هغه تجارب چې دی لري، دغه توصیه ده راتلونکي حکومت ته چې دوی د خپل روابط کې غرجیانو سره د احتیاط کار واخلي، په دې باره چې دوی داسې دي وي چې ملي ګټې بدي وه په هغې لپا به وغورځوي او کوم چې غرجیان ورته وایي هغه به د عمل وکړي. زه فکر کوم هر راتلونکي حکومت ته دا پکار دی چې دوی خپل ګټې، خپل منافع، خپل ستراتیژیک موقعیت په صحیح توګه درک کړي او د دې د په ګټه اخیستلو سره خپل روابط د غربیانو سره صحیح کړي او د هغوی د امکاناتو نه د هغوی د ظرفیتونو نه خپله ګټه استفاده وکړي. داسې ده چې کوم چې هر څه غربیان غواړي دوی دې هغه ته کن ورکړي او هغه خبره دوی وبدي ورسره. زه فکر کوم دا ډېر ښه توصیه ده د دې تجارب وسي دی چې دوی راتلونکي حکومت لپاره دغه سپارښتنه لري.
فکر نه کوي چې کرزی صاحب په داسې څرګندونو سره خپل ځان ته برعت ورکړی وي په تېرو کلو کې چې د اړیکې له نړیوالې ټولنې سره ښې نه وي؟
زه دا فکر کوم چې د کرزی صاحب څوارلس کلنه دوره د ډېرو مجبوریتونو څخه به ډاک و. دا به موږ د کرزی صاحب په غاړه دا چې بلاوتیا، ځکه دغسې یو حالت کې، دغسې یو واقعیت کې چې د طالبانو نظام ړنګ شو او افغانستان د سفر بېرته پیل وکړو، دغه امکاناتو ترلاسه کړه تر یو حده پورې افغانان په ځینې خبرو کې بلاوت، لیکن په مجبور کې دا دغسې یو دشوار او سخت کلونه وو چې ټول بلاوتیا کرزی صاحب ته څوک شي اچولی. او زه فکر کوم په دې کې ټول هغه زموږ د نظام لوړ پوړي چارواکي دي کې مسؤلیت درلوده او دا یو عادي قضیه ده. د افغانستان دا دغسې یو مرحله د تاریخ و چې افغانستان باید دغه درګودي او دغه مشکلات لیدلی وای.
څه فکر کوي چې نوی راتلونکی حکومت به له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا سره دا کوم جنجالي اړیکې دي دا ورغوي؟
زه فکر کوم راتلونکي ضوابط متفکر ضوابط دی. زه فکر کوم دوی ښه تجربه لري په سیاست کې، په منطقه کې، د سیمه ییزو حالاتو په برخه کې، اقتصادي برخه کې. د دوی تجربه او پوها ډیر زیات ته امیدوار یم چې په ښه درنښت سره دوی شي کولی دغه راتلونکي روابط د خپل ستراتیژیک دوستانو سره ښه تنظیم کړي او د دوی د په صحیح توګه ګټه واخلي.
نو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په کار دي باید څو کې نوي حکومت سره څه ډول اړیکې وساتي.
زموږ مشکلات اوس کې یو د امنیتیزو حقونو تقویه او د دوی ساتنه او روزنه او دوی ته مالی مرسته ده چې دغه ژمنه به دوی تر اخره پورې ترسره کړي. یو مسله بل د انکشاف په برخه کې مونږ اوس هم ضرورت لرو. زموږ زیربدایي پروژې لا تر اوسه پورې تکمیلي نه دي. مونږ انکشاف ته ډېر ضرورت لرو او بخصوص په دغه برخه کې باید زموږ دوستان مونږ سره ډېر کومک وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمرو
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو په همدې خبری مجله کې بیا هم پر انتخاباتو خبرې کوو او خورا زیات رپورټونه ور باندې لرو چې د افغانستان د سنا د مجلس د نوي غونډې څخه به پیل کړو. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د افغانستان د نوي حکومت غوښتنه کړې چې له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو کې د افغانستان اړتیاوې په پام کې ونیسي او بیړه دینه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې هیله څرګنده کړ چې په افغانستان کې نوی جمهور رئیس به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د لوړی مراسم ترسره کړي او له امریکا سره د امنیتی همکاریو تړون به په همدې اونۍ کې لاسلیک شي. خو د مشرانو جرګې نن په خپل غونډه کې ځینې څرګندونې درلودې. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال ورغلی وو او رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي سند لاسلیک کوي، خو یو شمېر افغان سناتوران وایي په دې کار کې باید له بیړې کار وانخیستل سي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په دې موضوع کې پر نوي افغان حکومت فشار نه راوړي. دوو سناتورانو بسم الله افغان مل او نثار حارث په دې اړه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
او یو بل مسله هغه د ستراتیژیک پیمان مسله ده. جهانیان موږ د ډېر فشار وارد نه کړي، په دې کې باید د افغانستان اړتیاوې په پام کې ونیول سي، د افغانستان ضرورتونه هم په پام کې ونیول سي، د افغانستان آینده هم په پام کې ونیول سي. له هغه نه وروسته بیا دا شی په یو آرامو اعصابو باندې باید امضا سي، نه دا چې په ډېر عجله
در مسله امضای قرارداد امنیتی
د امنیتی سند د لاسلیک کولو په مسله کې باید افغان لوري هم له امریکا څخه خپلې غوښتنې ولري. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو او هوایي ځواکونو د تجهیز موضوع هغه ټکی دی چې د افغانستان نوی حکومت باید هیر نه کړي.
امریکایي چارواکي وایي که نوی افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، نو له روان میلادي کال وروسته به شاوخوا 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک لپاره تیر کال د خلکو رابلل سوي مشورتي لوی جرګې هم مثبت نظر ورکړ، خو ولسمشر حامد کرزي دغه سند لاسلیک نه کړ او ویل تر هغو چې امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملي هلې ځلې پیل نه کړي د سند نه لاسلیک کوي. اخو د مشران جرګې مرستیال محمد عالم مزیدیار چې د سه شنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې لژمنې سره سم له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. دوی وایي امنیتي موافقتنامه باید له خپلو ژمنو سره سم لاسلیک کړي، باید لاسلیک کړي. له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به په افغانستان کې تر روان میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو ماموریت یوازې د افغان ځواکونو پر روزنې او مشورې متمرکز وي. د چارو کتونکو وایي تر هغو چې افغان ځواکونه په خپل پښو درېږي، نو دوی د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او نړیوال هم د افغانستان سره خپلې مرستې له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو مشروطي ګڼي.
د افغانستان سنا د افغانستان نوی حکومت ته ځینې سپارښتنې درلودې. تاسو څه نظر لرئ؟ د ازادي راډیو سره تاسو خپل نظر پر فیسبوک او پر ټویټر شریکولی سئ. او سم له کونړ د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو خبرې لري.
تاسو له پیغامونو نه
نوم جنت ګل فدا ده او د کونړ ولایت د وټفور د ولسوالۍ اوسیدونکي ما د راتلونکي حکومت نه زمونږه هله داد او ریچې کار اهلی کار ته وسپاري.
زما نوم سراج الدین ده، د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ما. ول خدا مبارک او خوشحالي ورته ما چې دا بحران ختم شو او معاهده په اساس ما حکومت رامنځته شو. د امن په برخه کې باید ډېره توجه ورک.
زما نوم زاهد الله ده، کونړ د پوهنتون یو محصل یم. که څه هم د راتلونکي حکومت درایو په نظر د نیولو سره جوړ نشولو، موږ دا غوښتنه لرو چې اداري فساد له منځه یوسي، د برق بندونه جوړ کړی شي، د تعلیمي نصاب ته پرمختیا ورکړل شي، چې د پاکستان څخه چې په کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې لګېږي توغندې د هغې مخنیوی وکړي، د اقتصاد د پرمختګ لپاره باید ډېرې هلې ځلې وکړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزي ویل چې در روانې دوشنبه په ورځ به د افغانستان نوی جمهور رئیس د وفاداری لوړ وکړي او حکومت به ورته وسپارل شي. د جمهور ریاست د جمهور رئیس د لوړې تر مراسمو وروسته د نوې کابینې د جوړولو خبره مطرح ده. ناجیه صاپی په دې اړه تاسو وروستي معلومات وړاندې کړي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د نوې کابینې غړي به د وړتیا، تخصص او ژمنتیا له مخې وټاکل شي. د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان طاهر زهیر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوې حکومت کې به له وړتیا او کاري تخصص پرته نور معیارونه په پام کې ونه نیول شي. نوموړي وویل ټاکل شوی د نوې کابینې د جوړېدو په اړه کارونه د ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته پیل شي.
په مجموع کې د نوې ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کارونه پیل سي. د وړتیا، کاري تخصص او ژمنتیا اصول هغه معیارونه دي چې د نوې کابینې په تشکیل کې په پام کې نیول شوي.
ټاکل شوی چې د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره شي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه موافقه لاسلیک کړه. له دې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم اشرف غنی احمدزی د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. په عین حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم یو استازي محمد الله حیدری هله وخوده چې د ملي وحدت حکومت کابینه به په لنډو ورځو کې جوړه او په کار به پیل وکړي.
موږ به انشاءالله په لنډه موده کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو شاهدان اوسو، ځکه چې له دې وړاندې هم په دې اړه چمتووالی نیول سوی دی. په ملي وحدت حکومت کې وړتیا، توازن او مساوات په پام کې نیول کېږي او ټول اصول به مراعات سي.
په همدې حال کې اشرف غنی احمدزی هم ویلي چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه شي او خلکو ته به د وړتیاو له مخې دندې ورکړ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم له دولتي چارواکو نه د مخخې په غونډه کې له نوي حکومت وغوښتل چې د قانون له مخې باید خلک په دندو وګماري. نوموړي ټینګار وکړ چې د یو قوي دولت اساس او کار یوازې او یوازې په یوې قوي ادارې پورې اړه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په افغانستان کې د ملي وحدت په حکومت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او خپل پیغامونه پریږدئ. نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د جمهوری ریاست تر انتخاباتو د نتایجو تر څرګندېدو وروسته دواړو مشرانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته ټلیفون کړی و او په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو خبریالان له پاکستانه وایي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان نوې مشرانو ته پاکستان ته د ورتګ بلنه هم ورکړې ده. په افغانستان کې د ملي وحدت جوړېدو ته د پاکستان د نن سیاسي څېړونکو او دغه هیواد پوځي چارواکي په څه نظر ګوري؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سه شنبه پر ورځ د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشری بل نومان عبدالله عبدالله ته ټلیفون وکړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي نواز شریف دواړو افغان مشرانو ته مبارکي ورکړه او اسلام آباد ته د ورتګ بلنه یې ورکړه. تر دې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په افغانستان کې د سپتمبر پر 28مه د ملي یووالي د حکومت توافق هرکلی وکړ. د زرداری ویاند فرحت الله بابر د پاکستان نیوز ورځپاڼې ته وویل د غنی او عبدالله هوکړه به افغانستان نوی پړاو ته داخل کړي او دا چې دوی هیله لري چې نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې به سوله او ثبات راشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عبدالرؤف لالا مشال راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت موافقه د افغانستان د ولس د ښه راتلونکي لپاره مهم رول لري.
څنګه د مرګونو، د شهیدانو، د کلاونو، د دردونو باچ نن زموږ په لرغوني وطن کې له هر اړخه یو داسې روح جوړي او دا ورورګلوي مجلسونه مخته راځي په دې زموږ دا زړونه او فکر او ټول نظر مو و هغه هدف پسې ځي چې کوم زموږ د قام او د ملت ارمانونه وو. نو دا په خپل د افغان ولس او د ملت د سباون او د دې د ستونزو په ختمولو کې یو ډېر اهم رول دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر زاهد خان وایي د دوی ګوند په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته د مبارکۍ یو لیک وروړي، ځکه چې د پښتنو د لوی کور د ننه شوې معاهده د مبارکۍ وړ ده.
یو خو هغه خبرې ورکې شوې چې چا به افغانستان به تقسیمېږي، پښتانه او دا نور قومونه به جدا کېږي، نو هغه منه لاړه. چې افغانستان یو تاریخي ملک دی او چونکې زموږ وابستګي همدغې سره ده، نو موږ په اوله ورځ باندې اسلم یار خان صاحب ولې مبارکي ورکړو. انشاءالله موږ افغان امبیسۍ ته د هغه سره مبارکۍ د خیر خوشحالۍ یو لیټر وو او هغې ته به ورکوو. د پښتنو هغه غټ کور چې کوم ورته د ټولو پښتنو سترګې نو هغه پرون چې د دې دواړو په منځ کې معاهده وشوه، د عبدالله عبدالله او د اشرف غني، نو دا یو ښه پیشرف دی.
په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ په اړه ویل کېږي چې د بهرنیو چارو په تګلاره او بالخصوص د افغانستان او هند په اړه د تګلارې په ټاکلو کې مهم رول لري. د هغه هیواد پوځ د کابل نوي حکومت ته په څه نظر ګوري؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان پوځ په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله هوکړې ته په مثبت سترګه ګوري. دا وایي له یو طرفه خو دا ډېر ښه کار وشو چې موافقه وشوه، خو له بلې خوا دا باید وګورو چې د دې توافق عملي کول خو به ناکامه نشي. زما په اند د پاکستان پوځ دې موافقې ته په مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ثبات د پاکستان لپاره ډېر مهم دی. تجربه ښیي چې کله هم افغانستان با ثباته وي نو پر پاکستان مثبت اثرات لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د توافق په اړه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان جان محمد سگزی مشال راډیو ته ویل چې د ګوند تر غونډې وروسته به په دې اړه رسمي دریځ ښکاره کړی شي. سگزی وخت راکړ خو تر ټاکلي وخت وروسته په بیا بیا پر رابطې کولو سربیره د هغه ګوند د دریځ په معلومولو کې ناکامه شو. همداراز د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ له مشرانو سره هم په رابطې کې بریا ترلاسه نه شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سرزو وی نړیوالې مسلې ته. روسیه په سوریا کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د امریکا پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو د پایل په ارتباط ویلي دي چې دا د سوریې پر ملي حاکمیت تیری دی، خو د سوریې حکومت ویلي دي چې واشنگتن د دغو هوایي حملو تر پایل مخکې دوی ته خبر ورکړی وو. نوریاس نوري په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د سختو انتقادونو څو ساعته مخکې پینټاګون په سوریه کې د هوایي بریدونو د دوام خبر ورکړ. هغه بریدونه چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالو ځپل ایښودل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه حملې د امریکا او د هیواد د متحدینو د ځواکونو لخوا ترسره کیږي. پینټاګون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په متحدینو کې بحرین، اردن، سعودي عربستان، قطر او عربي متحده امارات شامل دي. د اسلامي دولت د وسلوالو پر مشکوکو ځایونو په ترسره شوو 14 حملو کې له جنگي جت بم غورځونکو او بي پيلوټ الوتکو او توماهاک دولتو غندیو څخه کار اخیستل شوی دی. د پینټاګون په وینا اته حملې د خراسان پر ډلې چې د القاعده پخوانی غړو جوړ کړي ترسره شوي. دغه حملو هدف دا دی چې د امریکا او لویدس پر ګرد د القاعده د تجربه کار کسانو د حملو مخه ونیسي. دغه کسان په سوریه کې امن پناه ځایونه لري. روسیا چې بشار الاسد د رژیم نږدې متحده د وای په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونه د هیواد پر ملي حاکمیت او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ډول عملیات یوازې په هغه صورت کې ترسره کیدی شي چې د سوریې حکومت ورسره موافق وي یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورته اجازه ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو د ګډو اقداماتو او د ملګرو ملتونو ملاتړ ته اړتیا لري. روسیې امریکا تورنه کړې چې د خپلو سیاسي جغرافیایي اهدافو لپاره د سوریې ملي حاکمیت قربانوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا ډول عمل یوازې په منځني ختیځ کې کړکیچ او بې ثباتي زیاتوي. خو دمشق وایي چې واشنگتن د دغو حملو په اړه له مخکې په ملګرو ملتونو کې د هیواد سفیر ته خبر ورکړی وو. په عین حال کې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر پرون وویل چې د اسلامي دولت ډلې یوازې د هوایي حملو په ترسره کولو سره نه ماتیږي. په یو مشخص وخت کې باید پوه شو چې تاسو نشئ کولی چې دغه خلک یوازې په هوایي قدرت سره مات کړئ، کولی شئ محاصره یې کړئ، واقعي زیان ور واړوئ، خو ځمکني سرتیري باید زموږ نه وي. په سوریه کې د اسلامي دولت پر ډلې حملې د امریکا او د هیواد د متحدینو لخوا د پراخو پوځي عملیاتو یوه برخه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شاوخوا دوه مخکې دغه ډلې د وسلوالو د کمزورولو او لمنځه وړلو لپاره د عملیاتو امر ورکړ. د اسلامي دولت ډلې په زرګونو کسان وژلي او په وروستو کې د دوه امریکایي خبریالانو او یو برتانوي مرستندوی سرونه غوڅ کړل.
دا ساده راډیو خبرونه دوام لري. تشپژنه مو په چوبې اوري. بل خبرونه مو ستار فروغ.